یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. د خبرونه کې به واوري چې طالب چارواکي وایي نن درې نور هیوادونه هم د کابل نړیوال هوایي ډګر ته الوتنې پیلوي. د هغو افغان پیلوټانو چې ګاونډیو هیوادونو ته تللي تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. په خوست کې ځایي طالبان وایي قومي مشران د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې نه کوي چې د غلاو سړي تښتونې او نورو جرمونو په تور نیولي دي.
موږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسې موږ ته سپارښتنې مارسئ، قانون په دې باندې فیصله کوي. پرېږدئ موږ تاسې دا ځوانان چې لږ اصلاح وشي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي له بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هر ورځ په لیکو کې درېږي خو پیسې نشي ترلاسه کولی.
هیله کوو چې باید دا بېنګونه راته خلاص شي، موږ سره باید مدد وشي.
د کونړ اوسیدونکي وایي مرکزي روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي.
مریض دې په سیدامه کې مړ کیږي خو همدلته به مړي، ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
مخې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
په سر کې د خبرونو سرټکی، امریکا له هم داعش او القاعده د ځان پر وړاندې یو ګواښ بولي. تاکل شوې ده چې د افغانستان مسله د نړۍ د شلو سره سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي او د چین د بشري مرستو لومړنۍ معموله کابل ته راورسېده. اوس هم د بشپړو خبرونه. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتونو ته ستر ګواښ دی. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازیو جرګې ته د پوځي خدماتو د کمیټې استمایا غونډې ته وویل چې دا دوی ترهګري ډلې په افغانستان کې فعال دي.
اسلامی دولت ډلې د ځان لپاره په افغانستان کې ځاله پیدا کړې ده. دوی له طالبانو سره په جګړه دي. خو د اسلامي دولت ډله د خپل وحشت لپاره د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې ملاتړ لري.
جنرال میلی د امریکا دفاع وزیر لویډر آسټین او د امریکا د مرکزی قومندان جنرال فرانک مکینزی پرون په واشنگټن کې د استازیو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې هغه پوښتنو ته ځوابونه ورکړي چې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه وو. جنرال میلی وویل چې لا هم طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي قطع کړي. طالبانو ویل دي چې له القاعده او کومې بلې ترهګري ډلې سره اړیکې نه لري. تاکل شوی چې د افغانستان مسله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي پرون په پلازمینه روم کې خبری کانفرنس وویل چې دا غونډه به د اکتوبر په 12مه وشي. خغلی دراګي څرګنده کړ چې نړیواله ټولنه باید داسې ستراتیژي جوړ کړي چې پرې نږدې افغانستان د وسلوالو په پناځای بدل شي. د ایټالیا د صدر اعظم په وینا په دې غونډه کې به د قطر د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک استازي هم برخه واخلي. ایټالیا سکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جی شل مالنۍ مشري کوي. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تبا بن ساری لال چې دوی ونې مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی وو د چهارشنبه په ورځ خوشی شو. لیدا سره سم 50 کلن بن ساری لال چې د دوا سوداګر دی د سپتمبر په 14مه وسلوالو برامته کړ. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، نوې ډیلی په دغه ښار کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې ممکن اختطاف شي. همغه و چې یو نیم زر هندیان له کابله په الوتکو کې هند ته انتقال شول. خو بن ساری لال له هغو هندیانو څخه و چې خپلې سوداګرۍ ته ادامه ورکړه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې بن ساری لال چا تښتولی و او څرنګه خوشی شو. د چین د بشري مرستو لومړنۍ معموله کابل ته راورسېده. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو تیره شپه پر ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې دا مرستې د کډوالو چارو وزارت ته سپارل شوې دي. نوموړي زیاته کړې چې دې مرستو کې کمپلې او نورې تودې جامې شاملې دي. د چین سفیر له افغانستان سره دا مرسته د خپل هیواد د کلکې ملګرتیا یوه نښه بللې ده. وانګ یو ویلي هیواد یې له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 30 میلیونه ډالر په پام کې نیولی دي. څو اونۍ وړاندې قطر او پاکستان هم د افغانستان سره ورته بشري مرسته وکړه. د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستاني طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د استخباراتي چارواکو په وینا پرون د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د خیبر پختونخوا په ټانک سیمه کې نښته وشوه. د پوځ په وینا د طالبانو قومندان خوګدین مشهور په شیرالا او د پوځ یو افسر ووژل شول. د نښتې پر مهال دوه سرتیري ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په سرواکي سیمه کې لس یاغیان وژلي دي. تحریک طالبان پاکستان د پوځ دا ادعا ناسمه ګڼي، وایي چې په سرواکي کې د پوځ د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یوه میرمن او دوه ماشومان وژل شوي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلي لیواله ده چې له جنوبي کوریا سره ارتباطي کرښې بیرته ورغوي، خو د امریکا سره د خبرو وړاندیز رد کړ. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس راپور ورکړ چې د دوی مشر دا څرګندونې پنځشنبه د پارلمان غونډې ته کړې دي. کیم جونګ اون وویل له جنوبي کوریا سره سرحدي ارتباطي کرښې د خپل ولس په غوښتنه جوړوي، هغه ولس چې د ده په ټکو د پیونګیان او سیول ترمنځ صلح غواړي. شمالي کوریا په تیر اګست میاشت کې د جنوبي کوریا او امریکا د ګډو پوځي تمرینونو له کبله له سویل سره ارتباطي کرښې پرې کړې.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وی چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالب چارواکي وایي نن درې نور هیوادونه هم د کابل نړیوال هوایي ډګر ته الوتنې پیلوي. دا درې هیوادونه ترکیه، هند او ازبکستان بلل شوي. دا له تېرې یوه نیمه میاشتې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د دغو درېو هیوادونو لومړنۍ الوتنې به وي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته یې ترسره کوي. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړی وای ټاکل شوی چې د ترکیه، هند او ازبکستان هیوادونو الوتکې نن کابل ته الوتنې لسره پیل کړي. احمد الله وسیق تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د نړیوال رادار د معلوماتو د پاڼې له مخې سر لنن کابل ته نړیوالې الوتنې پیلېږي. ترکیه، هند او ازبکستان درې هغه هیوادونه دي چې نن به ترې مسافر وړونکي الوتکې د کابل هوایي ډګر ته الوتنې پیل کړي. تر اوسه یادو درې وړو هیوادونو کابل ته د خپلو الوتنو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې قطر، پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو کابل ته چارتر شویو الوتکو پروازونه کړي، خو افغان مسافر د دغو پروازونو د ټکټونو له لوړې بیې شکایت کوي. یو کس چې تازه د پاکستان په پی آی الوتکه کې اسلام آباد ته تللی او نه غواړي غږ او نوم یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پخوا د یو ټکټ بیا $300 پورې وه، خو او شاوخوا $1500 ته پورته سوي او د لال وړېدو په حال کې ده. په ورته وخت کې په کور دننه او بهر زرګونه افغانان مسافر هوایی الوتنو بیا پیل ته په تمه دي. یوه نیمه میاشت وړاندې کله چې طالبانو د کابل واک په لاس کې واخیست، د 1500 ورځو لپاره نړیوالو ځواکونو د دغه ډګر چارې سنبالولې او په کابل کې میش بهرنیان او افغان همکاران یې له دغه هیواده ایستل. د افغانستان د ملکي هوایي چلن خپلواکه اداره وایي د بهرنیو ځواکونو د تخلیه په عملیاتو کې دغه ډګر ته سخت زیان اوښتی چې مالی ملاتړ سره یې بشپړ بیا رغونه یو کال وخت نیسي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن خپلواکه اداره وایي چې دمګړۍ د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګره کورني پروازونه پیل شوي چې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پورې مزار شریف، هرات او کندهار ته الوتنې لري.
به هم ډیر لمو زولری نه زو. تاجکستان ته انتللی افغان پیلوټان به برخلي کړي. دوی دې ته انتظار چې امریکا ته به پناه وړي، خو تر اوسه په دې برخه کې مرسته ورسره نه ده شوې. دا مسله پرون د امریکا د استازو جرګې په استمایه غونډه کې مطرح شوه. په دې اړه د بهرنیو چارو پر وزارت انتقاد وشو او هیله وشوه چې ژر تر ژره د دې کسانو غم وخوړل شي. نور په دې رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر هغه افغان پیلوټانو ته اندیښنه څرګنده کړه چې د متحده ایالاتونو په مرسته روزل شوي وو او د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللي دي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا افغانان د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه بهر په یوې غرنۍ کلیوالي سیمه کې په یوه سرحد ځای کې ساتل کېږي. دا پیلوټان له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دې ته انتظار دي چې د امریکا متحده ایالتونو ته ولیږي. د رویټرز په باور په دې 143 افغانانو کې چې د تاجکستان په دې استراحت ځای کې اوسي یوه داسې میرمن هم شته چې حامله ده او نن سبا یې ممکن ماشوم وزیږي. د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي آسټن سکاټ کانګرس ته وویل چې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې متحده ایالتونه د دغو افغانانو تر څنګ وو او اوس چې دا پیلوټان په تاجکستان کې دي او کارونه یې ځنډېدلي دي دی ناهیلی شوی دی. د اګست 15 چې طالبانو کابل ونیو د افغانستان د هوایي ځواک په لسکونو الوتکې د امریکایي ځواکونو په ملاتړ تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوې. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دې پوځي الوتکو برخلیک په څرنګه شي. جمهوري غوښتونکي سکاټ ټینګار کوي چې دا مهمه ده چې دواړه هیوادونه باید وپوهیشي چې دا الوتکې طالبانو ته نه سپارل کیږي. افغان پیلوټان چې تاجکستان او ازبکستان ته تللي وو دوی هیله من وو چې له هغو افغان ځواکونو سره به یو ځای کیږي چې د امریکا د اقامت د ویزې لپاره متحد عربي امارات او جرمني ته انتقل شوي دي. جمهوري غوښتونکي سکاټ د اساسو جرګې په سمای غونډه کې د لوی درسیزانو د کمیټې له مشر مارک میلي او د امریکا د مرکزي قمانداني له قمندان جنرال فرانک مکینزي څخه د مرستې غوښتنه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملامت وباله چې له افغان پیلوټانو سره سم مرسته نه ده کړې. طالبانو د افغان پوځ لغړی غوښتي دي چې له دوی سره یوځای شي او ویلي دي چې دوی ته به زیان ونه رسیږي. رویټرز اژانس د افغان پیلوټانو په وینا څرګندوي چې د طالبانو پر دې وړاندیز باور نشي کولی ځکه چې طالبان پخوا تل په پیلوټانو پسې ګرځېدل چې له منځه یوسي.
د هغو افغان پیلوټانو په اړه مو واورېدل چې تاجکستان ته تللي او وایي چې تر اوسه پورې د دوی برخلیک نه دی معلوم. دغه راز وړاندې به په دې اړه چې د کابل نړیوال هوایي ډګر له تخنیکي پلوه څومره نړیوالو الوتنو ته چمتو دی د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې له یو لوړ پوړي چارواکو سره مرکه واورئ.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سر بیره لوی خاورونه کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وازي اوریدلې شي. او اوس هم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
افغان سوداګر له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو په پرختیا ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرې د دغې خونی د پلاوی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی سره د لیدنې په ترڅ کې شوې دي. خغلی مومن وویل ګاونډیو او سیمې هیوادونو سره نیکې اړیکې لرل د هیواد په اقتصادي پرختیا کې اړین رول لوبوي. په دغه غونډه کې سوداګر د سیمې هیوادونو ته د ویزو د صادرولو په برخه کې د ستونزو، بانکي مسایلو او سوداګرو او پانګوالو امنیت او خوندیتوب په اړه خبرې کړې او سوداګرو په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت د همکارۍ غوښتنه کړې ده. سوداګرو د ګاونډیو او سیمې هیوادونو سره ښې اړیکې لرل یو مهم اصل یاد کړی او غوښتنه کړې چې دا اړیکې باید پراخې شي. خو ښاغلی متقی ژمنه وکړه چې هڅه کوي د خلکو او سوداګرو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. ښاغلی متقی د اتاق له مشرتابه څخه وغوښتل چې د سوداګرو ستونزې او وړاندیزونه په لیکلي او واضح ډول له وزارت سره شریک کړي ترڅو وزارت یې په لمنځه وړلو کې اړین ګامونه پورته کړي. طالب چارواکي وایي په افغانستان کې د بانکي نظام د خوالي او د پیسو د راکړې ورکړې ستونزو د هواري په برخه کې د دوی هڅې روانې دي. د یو خبر شوي بیان له مخې د غناسته د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ جوړه شوې او نوموړي ویل چې د بانکي نظام ټینګښت، پراختیا او د اقتصادي څرخ ګرځول د دوی لپاره د سخت وړ مسایل دي او په دې برخه کې به لازمي هڅې ترسره شي. ښاغلی حنفي د خصوصي بانکونو او د افغانستان بانک د اتحادیو اساس د ډاډ ورکړ چې دغه ستونزې به ژر تر ژره هوارې شي. د 13 اګست میاشتې له 15 پر کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته بیا تر دا مهاله په کابل او نورو ولایتونو کې د پیسو د راکړې ورکړې او بانکي نظام عادي حالت نه دی ګرځېدلی. اوس مهال په افغانستان کې خصوصي بانکونو په فعالیت پیل کړی خو طالبانو له یادو بانکونو څخه غوښتي چې په اونۍ کې 60,000 افغانۍ چې شاوخوا $200 کېږي خپلو مراجعینو ته ورکړي او د وضعیت تر نورمال استعمالیدو د زیاتو پیسو لور کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارډ ډالر چې په نیویارک ښار کې د فدرال بانک په ذخیرو کې ساتل کیږي کنګل کړي دي. او د کابل په شاهزاده سرایکې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شل پوله، یو یورو 103 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1 اویا افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 1 نوي افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد د برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا وایي چې د کابل هوایي ډګر د بشپړ فعالیدو لپاره تخنیکي خلکو او یو شمېر وسایلو ته اړتیا شته. د اوس لپاره د هوایي ډګر تر څه بریده الوتنو ته چمتو دی؟ ښاغلی وفا وایي
د کابل هوایي ډګر د اوس هم د سهار 6 بجو څخه د ماښام 6 بجو پورې د ټولو داخلی او نړیوالو الوتنو لپاره کاملا د تخنیکی لحاظ چمتو دی. او فقط هغه یو تفاوت دی چې تاسو پوهیږئ چې پروازونه په دوه سیستم اجرا کیږي، یو ای اف آر ویژوال رول فلایټ رول دی، دوه می ای اف آر د انسټرومنت فلایټ رول دی. موږ خیران د وی اف آر په سیستم آماده یو. او علت یې دا دی چې د ایر ټرافیک سرټیفاید کنټرولران چې کوم په افغانستان کې و، متاسفانه هغوی د باندې دي فعلا. د دې لپاره چې بیا موږ نوي ځوانان تربیه کړو دې کار ته حد اقل 8 میاشتې تر 1 کال پورې وخت ضرورت لرو. او یو قسمت بل د رادارو او د نویګیشن انسټرومنټ یا د تیارو د رهنمایي د آلاتو کم بوده.
دغه وسایل چې تاسو وایسته چې دې ته ضرورت شته، د دې وسایلو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي او که روانې وي په څومره وخت کې ممکن ترلاسه شي؟
بلکل ډیری جدي هڅې روانې دي. موږ کوشش کوو چې دغه خدمات د قراردادو د لارې بین المللي معتبرو کمپنیانو ته ورکو چې هغوی په دې هکله زموږ سره همکاري وکړي. یو تعداد هیوادونه حاضر شوي دي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو پروازونو د چمتو کولو په اړه خپل معلومات را سره شریکول. په خوست کې ځایي طالبان وایي د قومي مشران د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې نه کوي چې په دې وروستیو کې د غلا او سړي تښتونې او نورو جرمونو په تور نیول شوي. دغو طالب چارواکو دغه راز ویلي چې دوی په لومړنیو تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی دی. نور په دې راپور کې
په خوست کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ منصوبینو په تېره یوه اونۍ کې 15 کسان د غلا، نشه یي توکو د پلورلو، د وسلو د قاچاقو او سړي تښتونې په تور نیولي دي. طالب چارواکي وایي یاد کسان د خوست په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې نیول شوي دي. د جنایي جرمونو پر ضد د مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابري آزادۍ راډیو ته وویل چې د کسانو په خپلو لومړنیو تحقیقاتو کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او دوسیې قضایي ادارو ته لیږل شوي دي.
په جریان کې موږ مختلف جنایي مجرمین نیولې دي. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی په خپل غلاو باندې اعتراف کړی دي. بعضي کسان هغه د سیغوی په دې خار کې په اطرافو کې نشي مواد لکه 400 پودر او شیشه شراب دغه خرڅول. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی اختطاف کړی دي. بعضي کسان داسې دي چې هغه غوښتل سي د بابرک تانل لارې نه اسلحه او نور نظامی توکي پاکستان ته واړوي. تر 15 پورې کسان دي. نور مابس کې نور کسان موږ نیولي چې هغه مشکوک دي، لا خپل جرمونه اعتراف نه کړی.
مولوی محمد صابر صابری ویل د امنیه قمندانۍ د منصوبینو لخوا د نیول شوو کسانو سره نشه یي توکي وسلې او د جرایمو د اجرا نور توکي وسایل هم لاسته ورغلي دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمندان مولوی محبوب شاه قانت وایي کله چې ځینې ځوانان د جنایي جرمونو په اجرا ونیول شي نو مشران او قومي مخورې سفارش کوي. دله مشران هو غوښتل د دې کسانو له سفارش د ډډه وکړي، ځکه که په دې کسانو قانون پرې شي نو د هغوی اصلاح به وشي او هغوی به زده کړو او مثبتو کارونو ته مخه کړي.
چې کله دا خلک موږ ورونیسو نو دویمه ورځ بیا دلته موږ ته بعضې قومي مشران مخور خلک روان وي چې دا خلک تاسو موږ ته خلاص کوي. نو موږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسو موږ ته سپارښتنې مارسئ. دا خلک به موږ د قانون منګولو ته سپرو، قانون په دې باندې فیصله کوي. پریږدې موږ تاسو د ځوانانو چې لږ اصلاح وشي، دې موږ وهڅوو چې خپل تعلیم وکړي، خپل تحصیل وکړي.
حاجی محمد هغه څوک دی چې یو کس ورڅخه لس لکه پاکستانی کلدارې په ښار کې تښتولې وې او د امنیه قمندانۍ منصوبینې په نیولو بریالي شوي ول. نوموړي وویل
د مخانیک سړک ته پیدا کړدمه په دا ځای کې به چې چا لوستر وي چې ودی ولس نه بهچې د ریپیر نه غوښ کوله دوام موضوع قمندان ته د ماپارین وي چې دوی دا سړی ورته ګیر نه وای دوی ګیر کړی نه وای زه درته وایم چې دا وړه خصب څه وتلی مته ولکه دا سړی پیدا کړی وای درز نه خښول یم لږ نه وله.
په ټوله کې د خوست اوسیدونکي د جنایي جرمونو پر وړاندې د چټکو هڅو غوښتونکي دي او وایي که په مجرمینو قانون پلی شي نو د جرمونو د ترسره کیدلو ګراف به ټیټ شي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي له بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هره ورځ په لیکو کې درې خو پیسې نشي ترلاسه کولی. دا یوازې غزنی نه ده، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د بانکونو همدا وضعیت دی. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار په کلی سب سیمه کې د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته یې د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکلې دربولې دي. خو د دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې ښځې هم پکې تر سترګو کېږي د خپلو پیسو ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د ننوتلو اجازه ورکول کېږي. په انتظار ولاړ کسان وایي نه په کور کې د خوراک او اړتیا توکي او نه هم پیسې لري چې یو څه ورباندې واخلي. خپلې په دوه لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورځي. دوی وایي د سوالګرو په توګه خپلې پیسې غواړي خو نه ورسیږي. دوی وایي هره ورځ د بانک مخې ته راځي خو د ګڼې ګوڼې له امله ور نه ورځي. دلته په شنه چادري کې نغښتې تقریبا 50 کلنه ښځه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی ښار د نواباد سیمې اوسیدونکي راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موږ څه کوو، هر ورځ بانک ته راځم خو خالي لاس بیرته ستنیږم. دا زیتوي د خامکو کار کوي، شپه ورځې یوه کړې وه. له دغه لارې راټولې کړې پیسې یې په بانک کې جمع کړې وې، خو دا ده چې اوس خپلې پیسې له بانک څخه نشم ایستلی.
هزاران نفر روز روزانه میایي د پشت دروازه بانک حساب مخې.
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي، نه چاته نوبت رسېږي نه چاته پیسې. اوس یوه بله ویره هم ده. ما اورېدلي دي چې بانکونه له یوې مخې بندېږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول
کېږي.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورس تر بلې مخ په خرابېدو دی. کاروبارونه خراب شوي او ګرانی هم ورس تر بلې زیاتېږي. د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو راایستلو په موخه ولاړ دی. دی وایي له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسېږي.
والا موږ په ډېر مشکلات کې، خلک هم په ډېر مشکلات کې. دلته لمبر نه پیدا کیږي، د چا سره زنانه د خلکو سره زنانه. موږ هیله کوو چې باید دا دېګونه را تخلاص شي، موږ سره باید کوشش وشي، موږ سره باید مدد وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کېږي خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کېږي. د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي. دوی وایي په اونۍ کې $200 راکوي خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده. له دې امله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي.
د غزنی د یو شمېر اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې وایي د بانکونو په مخ کې په کتارونو کې ورځ تېروي خو پیسې نشي ترلاسه کولی. د کونړ اوسیدونکي بیا وایي مرکزي روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کېږي. دوی وایي په روغتونونو کې درمل نشته. روغتیایي کارکوونکي بیا شکایت کوي چې څو میاشتې تنخواوې نه دي اخیستې.
دا د اسداباد مرکزی روغتون دی چې په کې ناروغانو او د هغوی پیوازانو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. ناروغان د درملنې لپاره راغلي او هر یو د دې په انتظار دی چې ډاکټر یې معاینه کړي او له روغتون ورته درمل ورکړي. خو په روغتون کې داسې درمل نشته چې د ناروغانو رنځ او درد پرې راکم شي. حضرت ګل له وټپور ولسوالۍ روغتون ته خپل ناروغ رابستې خو وایي درمل نشته او ګڼ کسان د دې وس هم نه لري چې مریض ته له بازار دوا راونیسي.
ما یو مریض راوستې ما ته پرته ورکړه چې دوایانې موږ سره دلته نشته دی او بار نه وه او خلک بې وسه او بېچاره دي. غریبانان طاقت دوی نه لري چې دوایانې ځان ته واخلي. په دې خاطر هسپتال ته مراجعه کوي چې دلته موږ ته دوایانې راکړي. وایي چې امبولانس ته به تېلا کې
غلام محمد د مرابر ولسوالی اوسیدونکی دی. وای پوخا روختون کې د درملو ترڅنګ ناروغان ته زیاتې اسانتیاوې موجودې وي، خو اوس هغه ټولې په نشت حساب دي.
به هغه لوازم چې به مخکې مریضان ته به تیارېدل هغه اوس نشته دی. دوایي ده، ډوډۍ دي، نور زیات امکانات چې مخکې به وو اوس نشته دی. ډېرو مشکلاتو سره مخکې مریضان، مخکې هغه به امبولانس به وو، امکانات زیات وو، خو اوس هېڅ هم نشته دی. مریض دی په سیتامه کې مړ کېږي، خو همدلته به مړي، ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
دوی له طالب چارواکو او نړیوالو مرستندویه ټولنو د یادو ستونزو د حل غوښتنه کوي. دلته یوازې ناروغان او د هغوی پیوازان ستونزو سره نه دي مخ، بلکې ډاکټران بیا د ماشونو له نشتوالي سره ټکوي. د ډاکټرانو په خبره چې درې میاشتې ماشونه نه دي اخیستي او د ماشونو نشتون کړاوونو سره مخ کړي دي. طالب چارواکي هم په مرکزي روغتون او د ولسوالیو په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اړینو موادو کمی مني او وایي د یادو ستونزو هواري لپاره له ټولو نړیوالو مرستندویانو یې د مرستې غوښتنه کړې. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې واقعتا چې دغه د صحت په باره کې مشکلات شته دی، هغه یو د دوایانو کمی دی، بل د ډاکټرانو هم دغه شان د شخصي شتورونو نه ورته دوایانې لیکي، نو دا ستونزه شته دی. چې څومره مرستندویه موسسات دي یا نور نړیوال سازمانونه دي چې باید هغه زمونږ د عوامو ولس دغه مشکلات په نظر کې ولري او دغه مشکلات د حلولو کوشش وکړي.
د کونړ په مرکزي روغتونونو او روغتي مرکزونو کې خلک د درملو او ډاکټرانو د ماشونو له نشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد له نورو برخو هم ورته شکایتونه راپورته شوي. که څه هم چې د قطر په ګډون څو هیوادونو افغانستان سره د خوراکي موادو او درملو کومک کړی، خو اوسنیو ستونزو ته په کتو دغه مرستې بسیا نه کوي او د روغتیا برخې نړیوالو مسؤلینو اندېښنه څرګنده کړې چې که چېرته دغه جګړه ځپلي هیواد سره عاجلې مرستې ونه شي، نو افغانستان به انساني ناورین سره مخ شي.
السلام علیکم آزاد اوریزم کو کر کون کو تھا ٹور تھا نکی ہیر سلام علیکم او پوا چودھری او شاہ محمود قریشی دمنگا افغانستان نمائندگی نے کہی او مخبل اسلامی امارات حکومت لرو اور اسلامی حکومت امارات حکومت نمین داہی لگا چدوئی تدوئی دمنگ دیو دمنگ ہاتھ لدو نمائندگی نے کہ وہ لے چدا منگ تھا پہلو مشکل جڑے ہوئے دو قدم رگائی خپل ملدی کو کی مل ملکی دہی سکار نہ لری عمران خان او دوی آواز داوری او دوی نمو خواهش داره چې موږ نمایندګی دې دوی نه کوي. موږ یو مستقل خلک یو او مستقل حکومت لرو، موږ اسلامي نظام لرو، ای دوی موږ کې هیڅ کار نشته. او بیا مې د اسلامي امارات مشرانو نه دا غوښتنه هیله ده چې دا شی دې دوی باندې بند کړي، موږ نمایندګی دې دوی په یو ځای کې نه کوي. وسلام.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته محترمه دغه تقاوتو د مایوبی ما ماش ولی نور کوي دی لا ځان ته ملایان وی سل رحمین لري خلک ټول وګی ناسی د دې پراتک سره ټول خلک وګی شو دغه پیغام مې ولی نسفته وی والسلام.
سلام او احترامات د ازوی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته کړي امید مې چې ټول ډېر خوشاله اوسئ. دانش ما د تسوالات د تګ عبد الرسولینا لکه څنګه چې تاسو بهتر پوهېږئ د کاپیسا ولایت د تګاب د سوالۍ زیاتره ساحه چې ده تقریبا د اته نوي په سلنه په شاوخوا کې د انارو باغونه نیولې ده چې دلته دوه تهدیده متوجه دي. د انارو حاصلاتو په وړاندې باندې چې یو د وچکالي ده، ډېره سخته وچکالي دلته اوس روانه ده، او د بلې خوانه یو ډول مرض دی په انارو کې چې د یوې حشرې په وسیله باندې انار خوسا کېږي، چې د هر څه باغداران ډېر زیات اندېښمن کړي دي. خو سربېره پر دې باندې طالبان دلته د خلکو نه د عشر په نوم باندې پیسې ټولوي په کاغذ کې، هر څومره چې خوښه وي هغومره پیسې لیکلي دي هغه باغدار ته ورکوي. باغدار په هغې مکلف دی چې هغه پیسې باید ورکړي ورته. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پریخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل